کالیو سره ډیر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال یعنی د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي سوي وي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته لومړی نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع او بیا یې د پوهنتونونو نه هم راوګرځولې. خو دوی یوازې د نارینه زده کوونکو یونیفورم کې بدلون نه دی راوستی، بلکې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو د اقدامات.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اولسم ټولګي دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محلولونو غلظت چې د لسمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی دوهم لوست. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شي ته ویل کېږي، په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس د محلول اجزاوې. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کېږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپله د یو حل کیدونکي موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کښې او یا هم د یو حل کیدونکي د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې که چیرې شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی که چیرې حل کیدونکي موادو مقدار واخیستل سي د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سي مساوي کېږي ان تقسیم پر وی یا پر حجم باندې. چې په دې فرمول چې موږ او تاسو سي غلظت بولو د محلول غلظت، ام چې د خپله د حل کیدونکي موادو کتله ده، او په همدې ترتیب سره وایو چې ان خپله د حل کوونکي موادو هغه د مولونو شمیر دی او وی هم موږ او تاسو پوهیږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فرمول په همدې څو شکلونو باندې کولی شو چې ولیکو سي مساوي کېږي ان تقسیم پر وی، یا هم لیکلی شو چې سي مساوي کېږي ام تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی شو چې سي مساوي ان تقسیم پر ام زبر باندې. چې په درو سرو حالاتو کښې ام خپله د حل کوونکي موادو د حل کیدونکي موادو کچه یا مقدار موږ او تاسو ته راشي، ان خپله د مولونو شمیر کومو مولونو د حل کیدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سي خپله د محلول غلظت راته شي، او په همدې ترتیب وي چې د خپله د محلول حجم راته بیانوي، او که چیرې ام زبر ته وګورو ام زبر خپله د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د مادې مقدار راته شي. نو که چیرې په دې غلظت کښې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپلو سترګو او یا هم د لامسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې وټاکو، خو په طب او صناعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده، چې خپله دا مولي برخه هغه برخې ته ویل کېږي چې په ټولو اجزاوو باندې د محلولونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو عبارت د مولي برخې څخه دی. یعنی ان یو مساوي کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع او داسې ترتیب سره ان آی. یعنی کولی شي چې مختلف قیمتونه واخلي. نو موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه د محلول یو برخه واخصل سي د محلول پر ټول اجزا باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعه باندې، البته عبارت د مولی برخې څخه دی. ګران د کون کو بل پام دې ترتیب راو تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمیرل کیږي چې دا محلول مولی برخه چې ده کتلوی برخه چې ده دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې که چیرې موږ او تاسو وویشو عبارت د کتلوی برخې څخه ده. په همدې ترتیب وایي چې W مساوي کیږي ایم یو تقسیم پر ایم یو جمع ایم دوه جمع ایم آی، یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کو عبارت کتلوی برخه. داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې د دې فرمول په واسطه سره موږ کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم نه د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولای شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول بیا موږ او تاسو کولای شو داسې ووایو چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. بیا تکراروم، د حل شوې مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي، او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم څه کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې مادې مولونه په یو لیټر محلول کښې وجود ولري، دا غلظت د مولر په نوم یادیږي. یعنی کله چې یوه حل شوې ماده واخیستل سي یو مول په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي، د دې محلول غلظت خپله یو مولر دی. او که چیرې د حل شوې مادې دوه موله په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي، نو د محلول غلظت به دوه مولره وي. خو که چیرې د حل شوې مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کښې حل کړو، نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 مولره وي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکولی سي. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو سلو شپږ نوي ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید څلور لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري، د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده. موږ او تاسو فرمول درلودې چې سی ایم یا هم مولاریټي غلظت مساوي کیږي ایم ضرب زر میلی لیټر ضرب مولر تقسیم پر ایم ضرب وی سره. نو موږ او تاسو دلته د هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي، د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضه کړو چې ایم مساوي کیږي په 1.6 ګرامه، وی مساوي کیږي په 4 لیټره، او ایم مساوي کیږي 8، یعنی د ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله. لوی ایم چې ده هغه مالیکولي کتله ده، او کوچنی ایم چې ده موږ او تاسو ته کوچنی کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته یادي. سی ایم یا مولاریټي غلظت پیدا کړي، فرمول لرو. په دې فرمول کې د هرې کمیت پر ځای خپل قیمت وضه کړو. قیمت مو وضع کړ ګران زده کوونکو، وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې. لومړی د ضرب حالت له منځه وړو او بیا وروسته په اخر کې تقسیم. مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي، ګرام به د ګرام سره، میلی لیټر به د میلی لیټر سره اختصار سي، یوازې به مولر پاتې سي. چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولره یې په لاس راکړه. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولاریټي غلظت مساوي کیږي په 0.15 مولره سره. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې هم موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو، چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. چې خپله دا بیا نارملټي غلظت چې ده د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده. چې دې ته موږ او تاسو نارملټي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملټي غلظت سي غلظت این معنی نارملټي. نارملتی غلظت مساوی کیجی ای کیو منفی گرام او پاندی ترتیب دک دامانا چی معادل گرام معادل گرام پر چیش باندی پر یو واحد حجم باندی تا حقا حل که دون که مادی پر یو واحد حجم عبارت تا نارملتی غلظت سخدی او پاندی ترتیب دا نارملتی یا یو مول یا دا مول معادل غلظت چی دی حقا دا میکیاس اندازه کول واحدون چی دی حقا عبارت دا معادل کمیات پا متر مکعب سره معادل کمیات پا دی متر مکعب سره او پاندی ترتیب معادل معادل کم چې د هغه پرتش باندې په لیټر باندې کېدای سي چې دا اوسي کچیر د حل کېدونکو ماده معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کې شتون ولري دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو روزو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په نارملتي غلظت باندې یو مثال لرو چې په دې مثال کې موږ تاسو وایي وایي د فاسفوریک اسید یو محلول د دې محلول نارملتي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 1500 میلی لیټر کې 1.9 ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8.9 ګرام سره د دې نارملتي غلظت محاسبه کړئ. نو د دې غلظت د محاسبه کولو لپاره هر کمیات لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فرمول لرو. په دې فرمول کښې موږ تاسو کولای شو چې قیمتونه واضح کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کړو، او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه تقسیم عملیه اجرا کړو چې په نتیجه کښې موږ تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصارېږي، ګرام د ګرام سره اختصارېږي. دې ترتیب یوازې نارملټي یا نارمل پاتې کېږي چې موږ او تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملټي غلظت مساوي کېده په 12 نارمل سره. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحداتو څخه چې هغه عبارت د مولالټي غلظت چې د دې واحد پر اساس کولای سو چې موږ او تاسو د محلول یوه غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا مولالټي غلظت چې د خپله د یو حل کېدونکې مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د مولالټي غلظت څخه دی چې په دې ځای کښې بیا سي ایم لرو. سي یعنی غلظت، ایم یعنی مولالټي غلظت چې مول تقسیم پر ایم باندې یعنی د یو حل کېدونکې مادې د مولونو شمېر تقسیم د دې د مولونو شمېر د هغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې. هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کښې څه کېږي حلېږي د هغه پر کتلې باندې تقسیموو. داسې یو فورمول کوي. د دې فورمول په واسطه بیا موږ او تاسو کولای سو چې مثال هم حل کړو. هر قیمت چې راکول سوی وي یو پر باندې تقسیمېږي، مشابه حدونه یو له بل سره اختصار کوي او بالاخره اخري جواب په لاس راکوي. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګران زده کوونکو لرو، مول پر کیلو ګرام سره، مول پر ګرام سره، او مول پر دې ترتیب سره کولای سو چې کیلوګرام سره ولرو. چې عمومي فورمول سي ایم مساوي کېږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي ده په مولال سره. دې ته موږ او تاسو مولالټي غلظت وایو. بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادېږي چې د دې غلظت په ذریعه سره په دې واحد په ذریعه سره هم کولای سو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو چې دې کښې بیا خپله د حل کېدونکې مادې د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کښې د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی که چېرې وګورو د یو حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمېر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملي لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت ده تیتر غلظت څخه دی. چې دلته سي یعنی غلظت، سي ټي مساوي کېږي ګرام تقسیم پر ملي لیټر سره. سي یعنی غلظت، ټي یعنی تیتر غلظت. د تیتر غلظت مساوي کېږي ګرام، ګرام را تاسو ویلی چې د حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمېر، د حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمېر تقسیم پر څه شي باندې، مثال په ډول پر ملي لیټر باندې، پر یو ملي لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. افغانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي د پوتاشیم هایدرو اکساید دوه مولره محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال د سرکې د تیزابو چې 130 ګرامه په 1500 ګرامه اوبو کې حلیږي، تاسو د سرکې د تیزابو هغه څه پیدا کوي؟ د ایتایل اسید د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې 8 AMU ده، د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. تاسو ټول ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا شراغ لاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستنی شیبو پورې فاتشي. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مالیکول جوړښت او فرمولونه، چې د 14 صفې څخه پیل تر 13 صفې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوستونو کښې لوستي وه چې خپل مالیکول څه ته ویل کېږي، په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه، د مالیکول جوړښتونه وه، د هغوی قطبیت وه، د دوی ترمنځ قواوې وې چې موږ او تاسو په تیرو ټولګیو کښې لوستي وه. همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ فرمولونه موږ او تاسو څه کړو وپېژنو. نو ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه به بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کېدای سي چې څه اوسي تشکیل سوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېلو عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای سي چې بېلابېل شکلونه سره وموندل سي. نو په همدې اساس مالیکول پېژنو چې مالیکول څه ته ویل کېږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده. په همدې ترتیب کولای سو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم چې شکو وپېژنو. نو ګرانو زده کوونکو، مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي، چې مختلف ډولونه یې درلودله چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله، قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهي فرمولونه دي، او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو، که چیرې وګورو، تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د ستیکو میتری پر اساس یا هم د هغه د ضریبونو په نوم سره هم یادیږي، کېدای سي چې د هغه پر اساس باندې څه شي وښودل سي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو. دلته موږ او تاسو وینو چې دا خپله د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي ضریبونو پر اساس باندې دوی څه شوې ده ترتیب شوې ده او په همدې ترتیب وایي چې دا خپله د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کېږي. په همدې ترتیب کې چیر موږ او تاسو ګورو ګلوکوز په همدې ترتیب شه مثال ورکولی سو، سوډیم کلوراید ورکولی سو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولی سو، او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول ګران زده کوونکو، هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده چې په دې فرمول کښې بیا کېدای شي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل سي، چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو. چې د دې تجربې کلمه چې ده خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فرمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ، یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کېدای سي چې شي وټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر سو، د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر مساوي په څو سره ده؟ په شپږ سره. او د هایدروجنونو د اټومونو شمېر مساوي په دولس سره ده، او خپله د اکسیجنونو د اټومونو شمېر چې ده مساوي په شپږ سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونو په دومره اساس سره چې شوې ده تشکیل شوې ده. نو د دوی هغه تجربهي فرمول چې موږ او تاسو وایو هغه سي ایچ دوه او سره، یعنی دلته بیرته موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپله د دوی یو څه شي ده، یو تجربهي فرمول ده. نو دلته چې ده یوازې د کاربون د اټومونو، د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت چې ده د ګلوکوز په مالیکول کښې موږ او تاسو ته څه شي کوي راښیي یا هم بیانوي، چې دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایي. او بل په همدې ترتیب سره په دې شکل کښې هم تاسو وینئ چې موږ او تاسو کاربونیک اسید ده، د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمېر چې د دوه ده، د کاربونونو شمېر په همدې ترتیب سره یو ده، خو د اکسیجنونو شمېر هغه مساوي په څو سره ده؟ درې سره ده. نو دلته چې موږ او تاسو د هر عنصر د اټومونو شمېر راته یادوي د یو بل نسبت یې راته یادوي، دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایو. او په عین وخت کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه د لیدنې اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته ترسره سوی دي. او بل ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختماني فرمول لرو، چې په جوړښتیز فرمول یا ساختماني فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د اټومونو د تعداد سربېره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ او تاسو څه کوي راشي. یعنی په یو مرکب کښې کېدای سي چې موږ او تاسو ووایو د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکې موږ او تاسو ته، او په عین وخت کښې بېرته د اټومونو شمېر تعداد موږ او تاسو څه کوي په ګوته کړي یا هم راته وښيي. چې دې ډول فرمولونو ته بیا موږ او تاسو دغه جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې د کاربون او هایدروجن ترمنځ یو ګونې اړیکه ده، او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح، او په همدې ترتیب سره د کاربون د اټومونو تعداد هم څه شي سوې ده دلته واضح ښودل سوې ده، چې دا خپله یو جوړښتیز فرمول ده. او ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو جوړښتیز فرمولونه وویله. دا چې جوړښتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي، د هغوی د لیکلو لپاره موږ او تاسو وویله چې خپله ځینې وختونه مرکبات که چیرې ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونو لپاره باید موږ او تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوه سو. نو په هماغه اساس درې مهمې نقطې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید چې سي انلایز او یا هم هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي او بیا وروسته هغه په مول باندې چې شي سي تبدیل سي، یا هم مول ته واړول سي. دوام کېدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړۍ مادې سره سم لاسته چې شي سي راوړل سي. او دریم د ګران زده کوونکو چې دا چې د کېدای سي خپل، یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپله د مادې سره سم چش کېږي حاصلېږي، باید دې ته هم چې اوسي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسي. یعنی که چېرې هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونه د اټومونو ذرېبونه په ساده فورمول کښې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي، هغوی باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډېر کوچني عدد په ضربولو سره کېدای سي چې تامو عددو ته څه کړو تبدیل کړو. څلورم کېدای سي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه تم باید څه شي اوسو ډېر ځیر اوسو او متوجه اوسو. د دوی توصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای سو چې د هغه موادو کتله هم باید معلومه کړو، او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کې نیولو سره کولای سو چې د ساده فورمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره څه شي کړو د دې فورمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای سو ووایو چې ایکس مساوي کېږي د مولي یا فرمولی کتله، او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهی فرمولی کتله. زو ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو ویله دا چې جوړښتیز فرمولونه څنګه لیکل کېږي. د دوی زیات جوړښتیز فرمولونه چې دي د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي، کېدای سي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري، کېدای سي چې موږ او تاسو ووینو. یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي، یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو. چې په دې ځای کې چې موږ او تاسو خطي مالیکولونه چې دي، د دوی خطي جوړښت چې ده خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړښت لري. دوی چې دي دوې الکتروني ساحې جوړوي، او په همدې ترتیب سره یا هم د دوو الکتروني ساحو په نوم سره هم یادیږي. او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای سي چې د خطي مالیکولونو ترمنځ د مرکزي اټوم په شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې وجود ولري، او مالیکولونه یې خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري. د دوی د ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده. ایس پی هایبرید او چې د ایس پی هایبرید په دې ځای کښې موږ او تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای سو چې تاسو ویني دوی چې ده د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي. او د دوی ترمنځ یوازې او یوازې دوې الکتروني ساحې چې سوي دي رامنځته سوي دي. او الکتروني ساحې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو داسې تعریف کړلې چې هر یو ګونې دوه ګونې درې ګونې یو طرفه اشتراکي اړیکه او آزاد جوړه الکترونونه، دې ته موږ او تاسو چې شي ویلی سو الکتروني ساحه ویلی سو. او بل ګرانو زده کوونکو، ځینې وختونه کېدای سي چې داسې مالیکولونه هم وجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه اوسي. دا مالیکولونه چې دي په خپل شاوخوا کې کېدای سي چې درې الکتروني ساحې جوړې کړي، او د دوی ترمنځ ولانسي زاویه چې د هغه مساوي په 120 درجې سره ده. د ایس پی دوه هایبرید درلودونکې ده، او په همدې ترتیب د ایس د اوربیتال برخه 1/3 برخه او د پی د اوربیتال برخه 2/3 برخه ده. کېدای سي ګرانو زده کوونکو، یو هم ځینې وختونه کېدای سي چې څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري، چې څلور سطحي مالیکولونه چې دي د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي، چې 1, 2, 3, 4 الکتروني ساحې رامنځته کړي دي. او دوی چې دي د ایس پی درې هایبرید درلودونکي دي، د ایس پی درې هایبرید درې د پی اوربیتالونه یا د ایس اوربیتال درلودلو سره، او یعنی دلته درې اوربیتالونه دي چې کوي څلور اوربیتالونه دوی منځته راوړي. د ایس اوربیتال 1/4 برخه او د پی اوربیتال چې د هغه 3/4 برخه د مختلف مرکبات لکه سلفاید او سلفیټ په مثال کښې ورکولی سو. یو هم ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته حرکت هي اوکتا هایډرال مالیکولونه دي. دا بیا هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې چشکوي جوړوي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکتروني ساحې لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دوی ولانسي دعویا مساوي په نوي درجه سره ده. دوی چې دي د اس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلوراید مرکب چې وینو په دې ځای کښې د اس پی درې او ډي دوه چې یو موږ او تاسو د اس اوربیټال دی د پی اوربیټالونه او یو دوه هم د ډي اوربیټال سو. د دوی ترمنځ ولانسي زاویه نوي درجه، د اس برخه یو پر شپږمه، د پی برخه درې پر شپږمه، او د ډي برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي. بل ګرانو زده کوونکو، د جوړستیزو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو. یو دا چې د جوړستیزو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي، هغه دا چې زیات وخت د کاربون او د هایدروجن ترمنځ هغه اړیکه نه لیکل کیږي. دوام کېدای سي چې د کاربنونو د اټومونو ترمنځ اړیکې ونه لیکل سي، یا هم کېدای سي چې ولیکل سي. او درېیم کېدای سي چې موږ او تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي وښي، لکه تاسو چې په دې ځای کښې ویني. موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو. که چیرې وګورو موږ او تاسو د جوړستیزو فرمولونو پر اساس، موږ او تاسو ویلی چې د دوی په همدې ترتیب لومړی په داسې شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن تر منځ اړیکه، وروسته تاسو وګورئ په دې شکل سره موږ او تاسو جوړستیز فرمول ورکړل، ساده مو کړل. ځینې وختونه داسې حالت هم غوره کولی شي چې موږ او تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن تر